آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لندېسته.
نن وختي سهار د کابل شهر ډیری کوي چاودنې ولرزاوه. د داعش یوې مربوطې ډلې په سعودي عربستان کې په یو مسجد کې د ځانمرګه د بم په چاودنه کې 15 کسه وژلې دي. پرون د پنجشنبې ورځ په متحده ایالاتو کې د رای ورکولو د حق د قانون د نافذېدو 50مه کالیزه وه.
نن جمعه ده، د 1404 کال د اسد د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 8مه کېږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د کینیا څخه د سومالیې د مهاجرو په اړه رپورټ لرو. د پکتیکا د بارم په ولسوالۍ کې ډېر ماشومان د پولیو د واکسین څخه محروم پاتې دي. صحیح مطلب او د پاکستان د جماعت العلماء اسلام د تحریک د مشر د زوی مولانا حامد الحق سره یو مرکه لرو. اوس به پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واورئ.
نن د جمعې په ورځ وختي سهار د کابل ښار یوې ډېرې قوي چاودنې ولرزاوه او چاودنې ته نږدې کورونو او ودانیو ته یې تاوانونه رسولي دي. د کورنیو چارو وزارت ارشد معین جنرال محمد ایوب سالنګي په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا د موټر بم چاودنه وه او د شاه شهید په سیمه کې سوې ده. د کابل د ښار یو اوسیدونکي د میکرویانو په سیمه کې د پژوا خبري اژانس ته ویل دي چې د چاودنې د زیات قوت له کبله د کور کړکۍ ماتې سوې دي. افغان چارواکو ویل دي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسه وژل سوي او 3 تنه زخمي سوي دي. خبري منابعو ویل چې دا چاودنه یوې حکومتي ودانۍ ته نږدې سوې ده او په تلفاتو کې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د دې حملې په اړه سمدستي چا څه نه دي ویلي چې کومې ډلې کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش یوې نوې مربوطې ډلې چې د حجاز ولایت نومیږي ادعا کړې ده چې پرون د پنجشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې په یوه مسجد کې چې زیاتره امنیتي قواوې ورځي د ځانمرګه د بم چاودنه کړې 15 کسه یې وژلي دي. دغې ډلې دا ادعا 2 ساعته وروسته له هغه وکړه چې ځانمرګه خپل بم د ابها په جنوبي ښار کې هغه وخت په مسجد کې وچاوه چې خلکو هلته لمونځ کاوه. دغه ښار د سعودي عربستان او یمن ترمنځ سرحد ته نږدې دی. د حجاز ولایت ډلې هوډ کړی دی چې د سعودي عربستان پر ټاپو وزمه کې به په ظالمانو باندې نورې حملې هم وکړي. پرون د پنجشنبې ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د رای ورکولو د حق د قانون د نافذېدو 50مه کالیزه وه. د دې قانون په اساس د افریقایي امریکایانو چې غوښتل یې د رای ورکولو د حق څخه استفاده وکړي د حکومت لخوا ساتنه او حفاظت سوی دی. جمهور رئیس باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د دې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې ټول امریکایان د هغو بزګرانو چې د خانانو بزګري یې کوله، د ښځینه خدمو او عادي امریکایانو پوروړي دي چې په زړورتیا او میړانې سره په تشدد او ځپونکو حالاتو او شرایطو کې د رای ورکولو په توګه نمونه ثبت کړي وو. هغه وویل چې له دوی نه پرته به د رای ورکولو د حق قانون 50 کاله پخوا نه وای نافذ سوی. د چین په جنوبي سمندرګي کې د جنوب ختیځي آسیا د هیوادونو ترمنځ لانجو په حلولو کې د دغو هیوادونو د مشرانو عالي جرګه پرون د سه‌شنبې په ورځ په کوالالمپور کې پای ته رسیدلې ده، خو د ګډې بیانې په خپرولو کې د هغوی ترمنځ کومه موافقه نه ده راغلې. په دې سمندرګي کې د چین لخوا د ټاپوګانو د جوړولو پروژې او د هغه د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا د سیالۍ فعالیتونه د دې جرګې اصلي موضوع وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د ټولو هیوادونو څخه چې په دې سیمه کې د ملکیت اداګانې لري وغوښتل چې د شخړو او تاوتریخوالي د کمولو لپاره دې کار وکړي. هغه داسې وویل:
A number of the claimants today made clear
their willingness to refrain from those very acts.
یو شمیر هیوادونو نن دا څرګنده کړ چې په دې سیمه کې به د تعمیراتي او نظامی فعالیتونو څخه تیر سي، ځکه نو دا یو مهم ګام دی چې هغوی په وړاندې اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی چې امریکا او روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې په اړه موافقې ته سره رسیدلی دی چې غواړي هغوی وپیژني چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملې کړي دي. کیری دا اعلان پرون د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا په کوالالمپور کې لږ وروسته له هغه وکړ چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره یې وکتل. په دې پریکړې باندې به په دې اونۍ کې رایګیری وسي او د هغې په اساس به یو هیئت وټاکل سي چې په دې اړه تحقیقات وکړي چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو مسؤول کسان څوک وو. مصر د سویس د کانال د پراختیا کار بشپړ کړی او جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هغه یو تاریخي بری بللی او ویلی دی چې دا به د کلونو کلونو شخړو او نارامیو څخه وروسته د مصر اقتصاد ته ډیر ګټور وي. السیسی د اسماعیلیه په ښار کې د مراسم په لړ کې هغو تروریستي ګواښونو ته اشاره وکړه چې دې پروژې ته متوجه وو. هغه وویل چې د دې پروژې کار په عادي شرایطو کې نه دی ترسره سوی او دا شرایط اوس هم موجود دي. موږ د هغو سره جګړه کوو او دا جګړه به وګټو. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویل دي چې د کینیا او سومالیا د حکومتونو سره یو ځای هڅې پیل کړي دي چې په کینیا کې د سومالیا زیات شمیر مهاجر بیرته په خپل وطن کې آباد کړي. د جنیو څخه د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین په دې اړه یو رپورټ رالېږلی دی چې خلاصه یې اورو.
د هغې موافقې په اساس چې دغو دریو خواوو کړې ده، په 50 کلونو کې به د کینیا نه د سومالیې 425,000 مهاجر په خپله خوښه خپل وطن ته واستوي. د مهاجرو د اید اپ کمپ کې تقریبا 310,000 مهاجر پراته دي او دغه کمپ په ټوله نړۍ کې د مهاجرو یو لوی کمپ هم دی. د دغه کم زیات مهاجر په 1990 کال کې کینیا ته مهاجر شوي او هلته اولادونه هم شوي دي چې لا تر اوسه خپل پلرنی وطن هم نه دی لیدلی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ نطاقه کارین د ګورجی له امریکا غږ ته ویلي هلته اجتماعي او اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. هلته اوس هم وضع دې ته برابر نه ده چې دومره زیات مهاجر بیرته خپل وطن ته لاړ شي. هلته په سومالیا کې امنیتي حالت هم چندانې ښه نه دی. هغه وایي همدا علت دی چې دوی کوشش کوي چې مهاجر په سومالیا کې هغو ځایونو ته واستوي چې هلته امنیت او ثبات وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې دی او 8:30 دقیقې دی. د خبرونې په پیل کې پام کړئ، دی رپورټه د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویي چې د کینیا او د سومالیې د حکومتونو سره یو ځای د دې هڅې پیل کړي چې په کینیا کې د سومالیې زیات شمیر مهاجر بیرته په خپل وطن کې آباد کړي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب رپورټ رالېږلی دی.
د هغې موافقې په اساس چې دغو دریو خواوو کړې ده، په 50 کلونو کې به د کینیا نه د سومالیې 425,000 مهاجر په خپله خوښه خپل وطن ته واستوي. د مهاجرو د اید اپ کمپ کې تقریبا 310,000 مهاجر پراته دي او دغه کمپ په ټوله نړۍ کې د مهاجرو یو لوی کمپ هم دی. د دغه کم زیات مهاجر په 1990 کال کې کینیا ته مهاجر شوي او هلته اولادونه هم شوي دي چې لا تر اوسه خپل پلرنی وطن هم نه دی لیدلی. په خپله خوښه خپل وطن ته د مهاجرو د استولو دغه پروګرام د تیر کال په ډسمبر کې شروع شوی او تر اوسه پورې 3,000 د سومالی مهاجر خپل وطن ته ستانه شوي دي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ نطاقه کارین د ګورجی له امریکا غږ ته ویلي چې د دغو مهاجرو سره چې خپل وطن ته ستنېږي د پیسو او د خوراکي موادو نه علاوه نورې مرستې هم کیږي، مګر هغه وایي چې لا تر اوسه هم په سومالیه کې وضع ښه نه ده. هغه وایي
And the situation is not there yet for loads and loads of people.
حالت اجتماعي او اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اول ته اوس هم وضع دې ته برابر نه ده چې دومره زیات مهاجر بیرته خپل وطن ته لاړ شي. هلته په سومالیه کې امنیتي حالت هم چندانې ښه نه دی. هغه وایي همدا علت دی چې دوی کوشش کوي چې مهاجر په سومالیه کې هغو ځایونو ته واستوي چې هلته امنیت او ثبات وي. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دغه نطاقه دا هم وایي یو علت چې د سومالی مهاجر غواړي چې خپل وطن ته ستنه شي هغه دا دی چې په کینیا کې د مهاجرو په دغه لوی کم کې د مهاجرو ژوند ډیر سخت او خراب شوی دی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د پکتیکا د بارمل په ولسوالۍ کې ځینې اوسیدونکي وایي چې له ډېرې مودې راهیسې زرګونه ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې دي. دوی له روغتیایي مسؤلینو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
برمل د پکتیکا په جنوب کې ډیورن کرښې ته څیرمه پرته غرنۍ او د دغه ولایت له نسبي پراخه ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. زیاتره خلک یې د غرونو په ډډو لرې پرتو شیلو کې په خورو ورو کلیو کې اوسي. په داسې حال کې چې د پکتیکا روغتیایي مسؤلین د ولایت ټولو سیمو ته د پولیو د واکسین رسیدو ادعا کوي، خو د برمل ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې ګڼ شمېر سیمو ته یې له ډېرې مودې راهیسې واکسیناتوران نه دي ورغلي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي اسماعیل امریکا غږ ته وویل داسې سیمې هم شته چې ماشومان یې پرله پسې دوه کاله د پولیو تر څنګ له بل هر ډول واکسین محروم پاتې شوي.
لکه د تانګي خلک ته دغته واکسین نه درېمي، دلمستي خلک ته ډېر تکلیف دی، ته دا ته واکسین نه شي، دا لار غاد پرادي کوژه خوله نه شل لار اندازن دغه 15-16 کوروي.
د ځینو باوري سرچینو د معلوماتو پر اساس برمل ولسوالۍ د جنوب ختیځو ولایتونو په کچه د پولیو پر ضد کمپاین پر وړاندې له ناامنیو او د دغې ویروسي ناروغۍ د مثبتو پیښو له احتماله ډکه سیمه بلل کیږي. دغه سرچینې وایي چې د ناامنیو له امله رضاکاران د یادې ولسوالۍ ټولو سیمو ته واکسین نشي وړلی او په تقریبي ډول ویلی شي چې 40% ماشومان له واکسین محروم پاتې کیږي. خو د سیمې خلک بیا وایي که روغتیایي رضاکارانو غواړي چې ټولو سیمو ته واکسین ورسوي د هغوی د ژوند په خوندیتوب کې به مرسته وکړي.
نور محمد، پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ خړ کلی اوسیدونکی، موږ د واکسین له امن ساتي او موږ به دته ډېر خوشحالي خپل ماشومان د حفاظت دپاره چې موږ ماشومانو د مرضۍ د هر شي نه بچ وي د خې موږ دپاره ډېر پیدامان شی دی او موږ به هر وخت د امن حفاظت کې چې ډېر درېمې پیش دپاره دا ډېر پیدامان شی دی واکسین.
په همدې حال کې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل دا نه مني چې ګنې د برمل ولسوالۍ د ځینو سیمو ماشومان د پولیو د واکسین له تطبیق محروم پاتې شوي، خو ډاکټر ولی ګل زیاته کړه که بیا هم دغه ستونزه موجوده وي د حل لپاره به یې په سیمه کې د ګمارل شویو روغتیایي کارکوونکو په مټ بیړني اقدامات وکړي.
طبعا سل په سل کې څوک اطمینانې نه وي چې سل په سل کې د یو کار وسي، خو داسې سیمې نه دي اخ سوي چې موږ ته داسې راپور راغلی چې دغو منطقو کې د واکسین نه دي سوي. د دې موږ تفتیش کوو، انویسټیګیشن یې کوو، بیا به تاسو سره بیا شریک کوو. نو چې هغه کوم چې پاتې وي د هغو لپاره بیرته موږ پروګرامو ته لرو چې بیرته آینده ان آی ډي کې موږ هغه ځوینه بیرته کور کړو، هغه ځوی ته رسیدګي وکړو.
د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل همدارنګه ټینګار وکړ چې که په سیمه کې ګمارل شوی روغتیایي کارکوونکو ناغېړي کړې وي د دوی له جدي غبرګون سره به مخ شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غم کچھ ماری نی علم جاڑی جڑ بے رسر نور لام پا
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، نن د جمعې په ورځ وختي سهار د کابل ښار یوې ډیرې قوي چاودنې ولړزاوه. د کابل د چاودنې په اړه مو د اکرام شینواري سره تماس نیولی دی چې زموږ سره د تلیفون په لین کې دی. مهرباني وکړئ شینواري صاحب، سلام علیکم.
سلام علیکم.
تاسو ویلئ
نن سهار د جمعې د ورځې په اوله وختونو کې د کابل د شاشید په سیمه کې چې په اتمه حوزه کې موقعیت لري یو لویه چاودنه چې د یو موټر بم په واسطه باندې البته پولیس وایي چې شوې ده. دا چاودنه د یو نظامي مرکز سره چې شاشید په سیمه کې موقعیت لري شوې ده، خو د پیسې زیات تلفات چې دي په دې کورنیو کې ملکي خلکو ته رسېدلي چې اکثره د شیشو د لګېدو له امله شوي دي. د د افغانستان د عامر روغتیا وزارت ویان خاغلی میاخ ویلي دي چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي او د یو سل پنځوسو نه زیات ټپیان دي. په ټپیانو کې ویش ښځې او لس ماشومانو یادونه هم شوې ده. د کابل ایمرجنسي روغتون ته کم از کم نوي داسې ټپیانو ورول شوي دي چې سرسري زخمیانو بېرته تللي دي او ویش لا پر اوسن کې ته درملنې لري دي. البته دا د پیښې په کله باندې لومړني جزئي پیښه ممکن پدې کې بدلون راشي.
بله، ډېر مننه. موږ به تاسو سره تماس ونیسو پر تلونکو خبرونه کې به هم تاسو څخه نور تازه معلومات واخلو.
د نړۍ صحي ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په هغو ملکونو کې چې د ترقۍ په لوري روان دي، په هغې کې د ماشومانو د وزن د زیاتېدلو جریان په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. د امریکا هغه خبریاله جنیفر لازو ته په دې باب موږ ته یو راپورټ رالیږلی او هغه وایي چې د نړۍ صحي ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په 2011 کال کې په ټول نړۍ کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو نه کم دي د چاقي په مرز اخته شوي. ډبلیو ایچ او وایي چې دغه ماشومانو درې برخې د افریقا په وچه او د نړۍ په نورو هغو ملکونو کې ژوند کوي چې مور او پلار یې اوسط عاید لري. ډاکټران وایي چې هغوی د ماشوم د قد، د وزن او د عمر نه د اندازه لګولی شي چې د یو ماشوم وزن نارمل دی او که څه زیات دی او که بیخي د چاقي سرحد ته رسیدلی دی. د نړۍ صحي ټولنه وایي چې په خلکو کې چاقي هغوی ته د شکرې او د زړه د ناروغۍ نه علاوه د دماغي سکتې خطرونه هم پیدا کړي دي. د ډبلیو ایچ او د خوراکي موادو د کنټرول مشر فرانسیسکو بارنیکا وایي چې مخ په انکشافو ملکونو کې ولې په خلکو کې د چاقي مرض زیات شوی دی. هغه وایي
food system is changing and people are consuming more and more food which is manufactured and often
په غذایی سیستم کې تغییر راغلی. خلک ډیر مصرف کوي او هم ډیر هغه ډوډۍ خوري چې په فابریکو کې تولید شوی وي او په دې کې شک نشته هغه خوراکي مواد چې په فابریکو کې تولید شي په هغه کې زیاته بوره زیاته مالګه او زیات غوړ استعمالیږي هغه وایي چې د ټولو د خلکو په دې ژوند کې هم ډیر فرق راوستي دی د مثال په ډول اوس د خلکو په فزیکی فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی او یو تن په یواز د دې چې پیاده وګرځي د شخصي موټر او یا هم د نورو عامه ترانسپورتي وسایلو نه کار اخلي د خوراکي موادو ځینې ماهرین دا هم وایي چې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ماشومانو ته باید صحي او ښه ډوډۍ برابر شي نه دا چې هغوی ته په فابریکو کې تیار شوې پخې ډوډۍ ورکړی شي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د پاکستان د جماعت العلماء اسلام سمیع الحق ډلی د افغانستان د طالبانو د تحریک د نوي مشر په توګه د مولا اختر منصور د انتخاب ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې دوی په ټولو طالبانو ژغ کوي چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د نوي مشر په قیادت کې متحد سي دا خبره د پاکستان جماعت العلماء اسلام د سمیع الحق ډلې د مشر مولانا سمیع الحق زوی او د قامي اسمبلی په خوانی غړي مولانا حمید الحق د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې کړی ده چې دا دی تاسو ته اورول کیږي
مولانا صاحب حمید الحق صاحب د افغانستان د طالبانو د مشر مولا عمر د وفات نه پس چې کوم د هغوی د تحریک د مشرتابه دپاره خبرې روانې دي د تاسو د والد صاحب مولانا سمیع الحق صاحب رول په کې څه شته اوس هغوی سره چا رابطه کړې ده څه مشوره څه مرستې غوښتې ده
پروګرام شي او د هغوی د کاني سالانه تقریبا مو د اوپننګ د دوباره نوي کال کې د هغوی کې د مولا عمر صاحب لپاره فاتح افغاني مشوله او دغه مختلف علما کرام د پاکستان او د افغانستان علما کرام او طلبه په هغه کې شریک شول او فاتحه وشوله والته کې مولانا صاحب او مولانا ډاکټر شیر علی شاہ صاحب شیخ العزیز حسانیہ هغه الته کې مکمل د نیوی د اختر منصور صاحب کوم دوی مقرر کړل دا هغه حمایت وکړلو او هغه د پاره دعا وکړه د مولا عمر صاحب د مغفرت لپاره تعزیت وکړه د هغه وفات د افغان تحریک طالبان ورو سره او د افغان قوم سره
نو د اختلافات او خبره چې بعض طالب مشران چې داخل په افغانستان کې دي یا په نور زینو کې دی هغه د مولا اختر منصور د غوړه کې دو سره اختلاف لري په دې باندې څوک
تاسو نو تاسو نو مخ خیال هر دي چې هر یو لوی غونډه چې وی یو ان جی او وی یو سیاسي پارټي وی یو ادارې وی نو هغه کې ضرور پس نو تو خبرو باندې اختلاف راځي نو ممکن نه دا هغه په ذهن کې سر نور خبره وی
مولانا صاحب الحق صاحب په کوم حساب باندې د مولا اختر منصور ملاتړ کوي څه خصوصیات پکې ویني
نو زما په خیال هغه بالکل دا غي تر ملګری مولا عمر په نائبینو کې او دا غ نائب ډیر مودا او ډیر خلک هغه سره ملګری د تحریک حکومت طالبان افغانستان کې دنده دی موجود دی هغه اکثریت په خوخکړې وی او ټاکلې دي مقرر کړې دي ځکه مونږه په هغه ډیر اکثریت متفق دي نو مونږه د پاکستان علماء دا غي حمایت کوو بالکل چیرې دی په خپل کې د لیمنټول یو موټه وی خپل سیاسي او داسې باهمي مختصره مختصر غوندې اختلاف یا انتشار داسې د پریوی نو دا د زیات اسلامي تحریک لپاره د مضبوطیا خبره ده او د کامیابی امکانات په مستقبل کې به اختار ان شاء الله
مولا عمر د مړینې استاسو احساسوي چې د تحریک باندې بس هغه سره شي د دې په کارونو باندې د دې په تحریک باندې
نو زما په خیال چې ان شاء الله هیڅ سر بنوي دا خو په دنیا کې چې کوم دې د خلفای راشدین دغه غوړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس خلفای کرام یو بل پسې کېناستل دا هغه دین او د اسلام کار مخکې تسلسل جاری ساتل نو کوي امیر المؤمنین وفات شي مر خوشته هم بیا او پیغمبران بادشاہان څو دور مري او زرا اعظم په دنیا کې جرنیلان دا هغه میشن یا دغه ختمي خو نه کوي کوم تاریخ وی کوم جماعت وی کوم منشور دستوري پروګرام په هغه باندې خلک کار جاری ساتي
تاسو کله خبر شوې چې مولا عمر نور نشته په دنیا کې
مونګه هم دا اوس د لږ وخت نه دا ټول دنیا څنګه په میډیا باندې خبر شي دا او په دغه ایامو کې خبر شي لږ وخت دی ایامو
سره دغه د دوه نیم کال کې ورسره رابطه کېدل رابطه نه و
بالکل د دې خو شاته دا ټول دي نن نه لسر دی اول خبره دغه شي دا او دا پیزه لسر دی ټول دغه د وفات زما په خیال د میاش پورې وخت ته دی
نه لکه دوی خو دو نیم کال مخکې عمر شوی دی
دا خو سی زما په خیال کې مختلفې غیر ملکی میډیا او د انډیا او د مختلف خلکو د ممالک او د پریس په حواله سره
نه
دا خبر راغلی یم خو دا کله اسلام آباد کې دا طالبان او دا افغان حکومت سره او د پاکستان په وتا خبرې کړي هغه ټیم کې دا ایشو یو چت شوی
لکه تاسو وایئ چې دا نږدې وختو کې چته
نږدې وخت کې بالکل چې سب بالکل زموږ معلومات کې دي ای په خپل بستر مرګ باندې بیماری سره وفات شوی دی
ها نو
دا خپل خاندان دا یو خپل بچو د دې سیس دغه کړي تصدیق کړي دې خبرو
نو جنازه غایبانه ولې کېږي نو جنازه خو براله پکارو
نو چې اوس هغه خو لازم خبر راځي هغه ټیم تر وداري خاندان یا دغه دا مختصر کوم خلک ملګری جوړ سره هغه به خامخا دا خبر راس کې ساتل چې یک دم یہ مسائل بین الاقوامی سطح باندې یا پدې ملک کې یا په نورو سیزنو کې انتشار را نشي نو هغه به سنت مطابق یو جنازه خو دومره لوی هغه به شي وي هغه به ټول پروسس نه پس دا خبره څرګنده شوه
نه و مقبره او قبر خو معلوم دې کې تاسو
دومره تفصیل ته غوښتل نه لرم نه غواړم نه چې زه افغانستان کې نه یم او اسلام آباد کې یم
ها ها
نو د پاکستان خبرې ولې دی او په کندهار او دا خاورې هلته چې موجود وي ناغو یو ورې نشین غړیو نو دغه ساده مرګ باندې مړ شو ساده جنازه به شي
صحیح
او ممکن دی یو ګمنام قبر راغی او ملګر ورته وخړی
صحیح ډیر مننه کوم مولانا حمید الحق صاحب تاسو وخت نس
او اوس په مکری د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کندهار کې باندې نسمن شینوي په کندهار کې به د تودوخه لوړه درجه 23 وي او په کابل کې به 24 وي په هرات کې باندې نسمن اوریاز وي په جلال آباد کې باندې نسمن شینوي په مزار شریف کې به هم نسمن شینوي هوا به توده وي 23 درجه به وي په هلمند کې به هم هوا توده وي 24 درجه به وي اسمان به شینوي او په فراه کې به هم د تودوخه لوړه درجه 24 وي او اسمان به شینوي ټولان خبرونه نن د جمعې په ورځ وختي سهار د کابل ښار یوې ډېرې قوي چاودنې ولړزاوه او چاودنې ته نږدې کورونو او ودانیو ته تاوانونه رسولې دي د کورنیو چارو د وزارت ارشد معین جنرال محمد ایوب سالنګي په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا د موټر بم چاودنه و او د شاه شهید په سیمه کې وسوه د اسلامي دولت د دلی یادایش یوې نوې مربوطې ډلې چې د حجاز ولایت نومیږي ادعا کړې چې پرون د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان کې په یو مسجد کې چې زیاتره امنیتي قواوې ورځي د ځانمرګ د بم چاودنه کړې او 15 کسه یې وژلې دي پرون د پنځشنبې په ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د رای ورکولو د حق د قانون د نافذېدو 50 کلیزه وه د دې قانون په اساس د افریقایي امریکایانو چې غوښتل د رای ورکولو د حق څخه استفاده وکړي د حکومت لخوا ساتنه او حفاظت سوي دي د چین په جنوبي سمندرګي کې د جنوب ختیځي آسیا د هیوادونو ترمنځ د لانجو په حلولو کې د دغو هیوادونو د مشرانو عالی جرګه پرون د سې شنبې په ورځ په کوالالمپور کې پای ته ورسېده خو د ګډې بیانیې په خبرولو کې د هغوی ترمنځ کومه موافقه نه ده راغلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې امریکا او روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې په اړه موافقه ته سره رسیدلی دي چې غواړي هغوی وپیژني چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملې کړي دي قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم مستاسو خدمت کې یو او زموږ په دوهمه خبرونه کې د پولیو د واکسین په اهمیت او د امریکایي قواو هوایي د امریکایي هوایي قواو په سوریه کې د داعش په ملیشو باندې حمله کړې دي او ځینې نور مهم مطالب اوریدلی سي خو ستاسو د خبرونه همکاران حاضر دي دوی بخښل خبرونه په لاندې وخت کې تاسو ته ووروي تاسو مشر اوسئ